السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د غیسارنې خبری مجلې ته خره غلاست وایم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي نن چهارشنبه ده د 1399 نویم کال د زمری اسد اتمه د 2000 کال د جولای 9 د ازادي رادیو په دغه سهارنی پروګرام کې اول اوري چې افغان حکومت د طالبانو د 3 ورځنی اوربند د اعلان هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دوی هم د اختر په 3 ورځو کې په طالبانو باندې بریدونه نه کوي. دا مو د سر موضوع ده. د امریکا او روسیې ترمنځ د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د 3 ورځنی غونډې په اړه هم جزئیات درته خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له طالبانو غوښتي چې د نورو خلکو د لاس آله دی نه شي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت په کران او منجان کې د طالبانو حمله په شا تمبولې ده او د حج مراسم د سه‌شنبې په ورځ پیل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان د نورو د لاس آله نشي. ښاغلي غنی دا خبره پرون په کابل کې د سام په نوم غونډه کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته په خطاب کې وکړه.
تاسې د پردیو آله نشئ چې افغانان ووځي. د افغانانو په وسلو کې په څه حیثیت دي، څه ویاړي، څه افتخاري؟ هر وار
ولسمشر غنی دا خبرې د طالبانو تر پرونی اعلامیې 2 ساعته وروسته وکړې. د طالبانو د مشر لخلي ویل شوي له امریکا متحده ایالاتونو سره موافقه او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هڅې هغه موارد دي چې دې ډلې پکې خپل مسؤلیت ترسره کړی. تر دې اعلامیې 2 ساعته وروسته طالبانو د لوی اختر په مناسبت 3 ورځنی اوربند اعلان کړ او افغان حکومت یې د هرکلي ترڅنګ د اوربند اعلانولو خبره وکړه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت په کران او منجان ولسوالۍ کې د طالبانو حمله په شا تمبولې ده. دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان پرون ماخوستن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان متاسفانه از چند روز به این طرف حملاتشان در
دی وی طالبانو له 2 ورځو راهیسې د افغانستان په شمال کې په ځانګړې توګه بدخشان کې خپلې حملې زیاتې کړي. هغوی په تکراري توګه د بدخشان ولایت د کران او منجان په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله کړې. له نیکه بخته د دغو ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوي او پر شا تمبول شوي او هغوی ته درانه تلفات اوښتي. په وروستي مورد کې په نښتو کې نه طالبان وژل شوي او 11 نورې ټپیان دي.
طالب کشته شدن و 11 تن دیګرشان زخمي شدن.
طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت ادعا نه ده تایید کړې. په بدخشان کې د افغان طالبانو تر څنګ بهرني جنگړه ماران په ځانګړې توګه د تاجکستان او ازبکستان وګړي او د چچنیا او چین د شینجن سیمې سخت دریځي هم په وردوج، یمګان او دره خسته کې فعالیت کوي. په بګرام هوایی اډه کې افریقایي او آسیایي کارکوونکي شکایت کوي چې شرکت یې له دوی سره توپیري چلند کوي او د نورو په پرتله دوی ته لږه حق و زمه ورکوي. دا خبره سټارز اند سټرایپس امریکایي ورځپاڼې د دغو کارکوونکو له قوله د سه‌شنبې په ورځ راپور کړې ده. د راپور له مخې ځینې کارکوونکي د هندوستان، کینیا، نیپال او یوګاندا دي او دوی وایي د فلور شرکت په وړاندې به لاریون وکړي. همداراز ویل شوي په بګرام هوایي اډه کې دوی ته تر ټولو لږ معاش ورکول کیږي او له نورو همکارانو سره یو برابر کار کوي، خو هغوی زیات معاش اخلي چې ډیری یې سپین پوستي دي. فلور شرکت ورځپاڼې ته ویلي د دوی ټول کارونه د امریکا د پوځي قرارداد له مخې ترسره کیږي. د جولای په 12مه سلګونو کسانو په بګرام کې د فلور د بشري منابعو د دفتر مخې ته لاریون کړی و او د ښې حق و زامې او ترفیع غوښتنه یې وکړه. د حج مراسم د سه‌شنبې په ورځ پیل شول. په دې مراسمو کې دا ځل د تیر په پرتله کم خلک برخه اخلي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یوازې 1000 کسان د حج په مراسمو کې ګډون کوي. په ځانګړو تدابیرو او لارښوونو سره کېدونکو د سخت کال په حج مراسمو کې ګډونوال او 50% له نورو هیوادونو او 30% د سعودي وګړي دي. نور کلونو به شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان سعودي عربستان ته د حج لپاره تلل. جان هاپکنز پانتون چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د کرونا ویروس شمیرې خپروي، لیکلي د جولای 23 پورې په سعودي عربستان کې 2,00,000 کسان په کرونا اخته شوي. له دې ډلې 2,090 کسان مړه شوي او 2,015,000 بیرته ښه شوي دي. ایرانی کارګرانو داس وخت لاریون کړی چې دغه هیواد اقتصاد د مرګونی کرونا ویروس له کبله په بحراني وضعیت کې دی. ویل کېږي د کارګرانو ناکراری پر ایرانی رژیم فشار لا زیاتولای شي. د ایران رژیم په 13 نومبر کې پر حکومت ضد لاریون کوونکو پر ضد له زور زیاتی کار واخیست. په دې وروستیو اونیو کې په ایران کې په لاریون کوونکو کې کارګران د قانونو کې نونکي او د روغتیایي خدماتو کارکوونکي شامل دي. د ریوی دوی لمیاشت رئیس خپل معاشونه نه دی اخیستی او په امدیال کې یو شمیر د سختو شرایطو شکایت کوي. لاریونونه په داسې حال کې دي چې د مرګونی کرونا ویروس له کبله په ایران کې 14,000 کسان مړه شوي او شاوخوا 3,000,000 ور باندې اخته شوي. د راپورونو له مخې د دوشنبې پر ورځ د جولای په 28 نیټه د یسوج ښار د ښاروالۍ کارکوونکو اعلان وکړ چې د تیرو 9 میاشتو معاشونه یې ترلاسه کړل. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي د پرته له بستر کېدو له کرونا ویروس روغ شو. الکساندر لوکاشینکا وویل د کرونا ویروس معایناتو نتیجه مثبته وه، خو د ویروس هیڅ نښې نه درلودې. 15 کلن لوکاشینکا د 3 شنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزارت افسرانو ته د وینا پر مهال ستړی ښکارېده او غږ یې سم نه و. بیلاروس د کرونا ویروس 18,316 مثبتې پیښې ثبت کړي چې له دغو ډلې 514 کسان مړه شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولی شئ تفصیلې د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې د طالبانو او افغان حکومت د اختری زوربند په اړه باندې راپور درته لرو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تر د اوربند تر اعلان مخکې په طالبانو غږ وکړ چې د نورو د لاس اله دی ونه ګرځي.
تاسې د پردیو اله نه سئ چې افغانان ووایئ. د افغانانو په وسلو کې په څه حیثیت څه ویاړي څه افتخاري هر وار.
خو آیا اوربند به واقعا دایمي اوربند ته لار هواره کړي؟ د افغانستان د څېړنې او ارزونې د مؤسسې مشره اورزلا اشرف نعمت وایي
د دې د نتیجې نه موږ هغه وخت ښه استقبال کولی شو چې دا یو اوږدمهاله اوربند ته وغځول شي، چې متاسفانه په دوو تیرو تجربو کې داسې نه ده شوی.
د روسیې او امریکا د وسلو د کنټرول د درې ورځنۍ غونډې جزئیات هم درته خبرو. د ژوند رنګونه هم لرو پای کې.
کور خپل د فضل له خدای خو ښځې دوه دلي
دوه ښځې لري په 9000 ماش
او یو هم څلور کال کېږي چې کړی بل خو زړه شوی.
بیا هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت د طالبانو د درې ورځنی اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. طالبانو پرون اعلان وکړ چې د اختر په درې ورځو کې به اوربند کوي. په کابل کې د امریکا سفارت، ناټو او اروپایي ټولنې هم د دغه اعلان هرکلی کړی. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
په افغانستان کې به درې ورځنۍ اوربند د جمعې په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه د اختر په لومړۍ ورځ پیل سي. طالبانو پرون اعلان وکړ چې د اختر په مناسبت موقت اوربند کوي. د افغانستان جمهوری ریاست ته دې اعلان چټک هرکلی کړی دی. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل ولسمشر غنی ټولو امنیتي ځواکونو ته امر کوي چې تر هغه وخته عملیات ونه کړي چې طالبان له اوربند سرغړونه ونه کړي. شاغلی صدیقی زیاته کړې ده چې افغانان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوږدمهاله اوربند غوښتونکي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم په خبر پاڼه کې ویلي چې هیله لري تر موقت اوربند وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي او دواړه لوري به په هیواد کې تلپاتې اوربند اعلان کړي. په خبر پاڼه کې د دې شورا د رئیس عبدالله له قوله راغلي چې افغانان له جګړې او تاوتریخوالي ستړي سوي دي. نوي تحولات دواړه لوري څومره بین الافغاني خبرو ته نږدې کوي. په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت د ازادي راډیو د دې پوښتنې ځواب دا سوایي چې افغانان په دې تمه دي چې د پخوا په څیر دا ځل د اختر په څلورمه ورځ سمدستي بیرته تاوتریخوالی پیل نه سي او پر ځای یې بین الافغاني خبرې پیل سي. دا زیاتوي
قربان ښه خبره ده چې د یو ورځو د یو ساعت لپاره مې او که د دوو ورځو درې ورځو لپاره مې لیکن دغسې اوربندونه نتیجه نه ورکوي په دې چې د دې د نتیجې نه موږ هغه وخت ښه استقبال کولی شو چې دا یو اوږدمهاله اوربند ته وغځول شي چې متاسفانه په دو تیرو تجربو کې دغسې نه ده شوی.
د شاوخوا شلو کلونو پر مهال افغانان د افغان حکومت او طالبانو د دریم اوربند شهیدان دي. دواړو لوریو لومړی ځل د 2013 کال په لوی اختر کې او دوهم ځل روان کال د کوچني اختر په مناسبت هم موقتي اوربند اعلان کړی و. په کابل کې د امریکا شارز دفیر راس ویلسن د لوی اختر په مناسبت د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. د برایش په پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي افغانان به په سوله کې اختر لمانځي. ښاغلی ویلسن زیاته کړې تمه ده دواړه لوري خپلې ژمنې عملي کړي او د بین الافغاني خبرو پر لور په چټکۍ ګامونه پورته کړي. ناټو په افغانستان کې د اوربند اعلان د سولې په پروسه کې یو مهم ګام بللی دی. ناټو تېره شپه پر ټویټر پاڼه لیکلي چې د اوربند په نتیجه کې باید په چټکۍ سره د بین الافغاني خبرې پیل سي. د بین الافغاني مذاکراتو مخې ته د بندیانو د تبادلې د پروسې نه بشپړېدل یو لوی خنډ ګڼل کیږي. ولسمشر غنی د سې شنبې په ورځ په کابل کې وویل افغان حکومت د سولې لپاره د خپلې ژمنتیا په خاطر ډېر ژر د 5000 طالب زندانیانو د راخوشي کولو پروسه بشپړوي. د زیاته کړه چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات په یوه اونۍ کې پیل سي.
The Islamic Republic will soon complete the release of 5000.
د افغانستان اسلامي جمهوریت به په نږدې وخت کې د 5000 طالب بندیانو د خوشي کولو پروسه بشپړه کړي چې دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ازادۍ د تبادلې په چوکاټ کې ده. په دې کار سره موږ له طالبانو سره په یوه اونۍ کې د مستقیمو خبرو په هیله یو. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د خبرو میز ته راسره کښېني او هلته هر څومره ژر چې کېږي په یوه دایمي او جامع اوربند صلح سي.
There a permanent and comprehensive ceasefire.
The America aw Talibano da muwafiqe par asas takal sawe wa bainul afghani muzakirat da march pa lasama pailsi. Khuda afghan hukumat aw Talibano tarmanz da bandiano da mubadile par sar da ikhtilafat ul kabala da prosat zandedale da. La America sara da Talibano da muwafiqe la makhi takal sawe wa Taliban da afghan hukumat zar bandiano aw afghan hukumat da Talibano 15000 bandian ra khush kidi. Da raporuno par asas afghan hukumat tar usat 4000 aw 4000 Taliban aw طالبانو اته سو شپېته د حکومت بندیان خوشی کړی دي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې نوري اس نوري اورو.
یو شمیر ورځپاڼو په لوی اختر کې د طالبانو لخوا اعلان شوی اوربند ته کتنه کړې ده. میل آن لائن په دې اړه یو راپور خپور کړی خو په هغه کې د طالبانو لخوا خپرې شوې اعلامې ته په اشاره ویل شوي چې هر ډول حملې ته به سخت ځواب وویل شي. په اعلامې کې د غراز له وسلوالو غوښتل شوي چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ نه شي. د طالبانو له دې اعلان وروسته د افغانستان حکومت هم ورته اقدام وکړ. ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل چې ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر شوی چې درې ورځنۍ اوربند مراعات کړي. د مطلب په دوام کې د غراز افغان امنیتي ځواکونو ته ویل شوی چې که طالبان اوربند مات نه کړي په وړاندې عملیات ونه کړي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سفر ته کتنه کړې ده. په دې لیکنه کې لولو چې خلیلزاد افغانستان او څلور نورو هیوادونو ته سفر په دې نیت پیل کړی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو پیلېدو ته لار هواره شي. خلیلزاد چې دغه سفر د جمعې له ورځې پیل کړی په لومړي پړاو کې دوه ورځې په ناروې کې و او د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون یې له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه خبرې وکړې. په ناروې کې د امریکا د سفارت لخوا د خپرې شوې خبر پاڼې له مخې خلیلزاد چارواکو ته د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې د موجودو خنډونو او په دې اړه چې ټولې خواوې په څه ډول د دغو خنډونو د لرې کولو لپاره کار کوي معلومات ورکړل. ناروې یو له هغو هیوادونو دی چې د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د افغانانو ترمنځ به خبرې کله پیل شي. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي سره له دې چې شخړې په افغانستان کې روانې دي د جګړې دواړه لوري د خبرو پلوي کوي خو د لیکوال په باور د خبرو د پیلېدو د زند یو علت دا دی چې د افغانستان حکومت لیواله نه دی چې د بندیانو د تبادلې هغه شرط پوره کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د فبروري د میاشتې تړون یوه برخه ده. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي و چې دا ډله چمتو ده چې تر لوی اختر وروسته د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي، خو په دې شرط چې د زندانیانو تبادله بشپړه شي.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 منځنۍ څپه او اف ام سره شر 15 باندې خبرونه کو. کولای شئ زموږ پروګرامونه د ازادي رادیو له ویب سایټ azadiradio.com هم واوري. پرون د اسد یزمری ومه په افغانستان کې د بیرغ ملي ورځ اول منځل شو. په دې لړ کې په جلال آباد کې هم غونډې ته ګڼ خلک او چارواکي ورغلي وو. د افغانستان ملي بیرغ یا جنډي ورځ لتیرو دو قانون رئیس منځل کیږي. د جلال آباد په غونډه کې د ویناګانو ترڅنګ د موسیقي بندار هم جوړ شوی وو. باز محمد عابد پرونی غونډې ته ورغلی وو او دغه ریپورت یې راستولی دی.
د اتن دا نغمه په جلال آباد ښار کې له شیرزي لوبغالی اورېدل کیږي. چرته چې د زمري په اومه نیټه چې د جولای د 28مې نیټې سره برابره وه، پر دولتي چارواکو سربیره په سلګونو ځوانان او مدني فعالان ورټول شوي ول او د ملي بیرغ ورځې ولمانځله. په دې موقع د ننګرهار سرپرست والي تمیم عارف مومند وویل ملي بیرغ یو له هغو ملي ارزښتونو څخه دی چې له پیړیو راهیسې پالل کیږي.
یو له ملی ارزښتونو سرلیک ته چې په دې کې سیاسي، ملی او د یوې واحدې جغرافي غرور شامل دی. دا دویم کال دی چې دا لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل نه تنها دا چې فعلي غرور او افتخارات منو تاسو ولمانځو، بلکې د خپل راتلونکي نسل لپاره یو ذهني روښانتیا ور.
د ننګرهار د اج ارشاد او اوقافو رئیس محمد داود مجاهد د افغانستان ملي بیرغ د اسلامي ارزښتونو ساتونکي وباله.
دا هغه بیرغ دی چې زموږ ملي هویت تثبیتوي، زموږ اسلامي هویت تثبیتوي. ویاړ په هغه بیرغ چې هم محراب لري، هم منبر لري او هم په سر کې د اسلام د مقدس دین کلمه لري.
د ملي بیرغ په دې لمانځغونډه کې په سلګونو ځوانانو او مدني فعالانو هم ګډون کړی و. یو تن فعال رئیس خان غرني مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
په دې وروستیو ورځو کې موږ لا خوشحالۍ لګې لرې تللې وې. کورونایي ماحول و خوشبختانه چې نن ولولو سره ولسونه راغلي وو، بیرغونه له ځان څخه تاو کړي وو او دغه ورځې موږ ته په ویاړ کې را په برخه کړل.
د بیرغ په دې لمانځغونډه کې وتلي سندرغاړي نواب استاد د موسیقۍ له پردو سره ملي سندرې هم وویلې. منځغونډه کې د ننګرهار تیاتر لوبغاړو یو تمثیلي پارچه هم وړاندې کړه او په ترنم ملي شعرونه هم وویل شول او ځوانانو پکې اتڼونه وکړل. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو ته غواګي است. د اوبو او برېښنا وزارت د اوبو د تنظیم ملي اداره په کابل ښار کې د باران د اوبو د جمع کولو په هدف د یوې طرحې د پلي کولو خبر ورکوي. د دغې ادارې تخنیکي مرستیال احمد وایس بصیري د دوشنبې پرس په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په کابل کې د څاګانو په کیندلو سره کولی شي له میلیون متر مکعب اوبو څخه ډېرې اوبو زیرمه کړي، خو په کابل ښار کې ګڼ خلک لا هم د اوبو ستونزې لري، په خاصه توګه هغه کسان چې کورونه یې د غرو په لمنه وي هم په لوړو سیمو کې دي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د اوبو کمواله هغه ستونزه ده چې کابل ښاریان ورسره په دې وروستیو کې مخ دي. په تیره هغه کورنۍ چې د دغه ښار د غرونو پر لمنو اوسیږي، دا هغه خلک او کورنۍ دي چې د اوبو کمواله د نورو په پرتله ډېر اندېښمن کړي دي. د وایس ورور اندېښنه لري چې د ورور پښې ونه خوېږي او د اوبو له بوشکې سره لاندې ونه لویږي. د خپل ورور ته لارښوونه کوي چې کور ته اوبه څنګه ورسوي.
یادرجو نفتی صحیح بابا که په پوهنه لاسه او ګور نشي د وسان پوه.
لسکلن وایس هر ورځ آسمایي غره ته په جوړه شوو پوړیو پورته کیږي څو خپل کور ته د څښاک اوبه پورته کړي. وایس وایي دغه کورونه ته د اوبو پورته کول یوازینۍ ستونزه نه ده چې دوی ورسره مخ دي، بلکې په ژمي کې د دوی ستونزې لا ډېریږي. د کابل د گزارګاه د سیمې اوسیدونکی قنداغه آزادی راډیو ته وایي
زمستان دیگه بیخی بیاوستیم، یعنی بسته نمی کل جای یخ میدنه.
پا جیمی که بیوبو کیگو هر زای کنگلوی دری چلور میاشتی لسخت سنزو سرمخ کیگو لنورو نو بغوارو سرنگ چه کنگلوی او با نرارسیگی.
پا کابل خار که دو بو دو کموالی ستونزی دو چارو مسئولین آری ستل چه پاره یقدام بکلی. د اوبو د تنظیم د ادارې مسؤلینو د اوبو د ستونزې د هوارولو په هدف د دوشنبې په ورځ په کابل ښار کې د جذبي ساګانو د جوړولو د طرحې د پلي کولو خبر ورکړ. د دغه ادارې تخنیکي مرستیال احمد وایس بصیری وویل
ادارې ملي تنظیم امور آب ای ابتکار به خرج داد که
د اوبو د تنظیم ملي ادارې دغه ابتکار وکړ چې زموږ ادارې پورې مربوطو محوطو کې او بله د کابل حوزه کې د جذبي ساګانو نمونې جوړې کړي. موږ یویشت جذبي ساګانې جوړې کړي چې هدف یې د باران د اوبو جمع کول دي.
د وویل توانېدلی یو چې د دغو ساګانو په کیندلو سره تر اوسه 1500 متره مکعبه اوبه زیرمه کړو. دی وایي که ټولې ادارې او کورنۍ دا شان کار وکړي سباندې 1,000,000 متره مکعبه اوبه به زیرمه شي. ښاغلی بصیري وایي کابل ته د پنجشیر ولایت د اوبو لیږدول د هغو شرکتونو مخه نیول چې له اندازې زیاتې اوبه کاروي او په ټول افغانستان کې د اوبو د کوچنیو بندونو جوړول د دوی نور پروګرامونه دي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو له مخې کابل ښار شاوخوا 1,500,000,000 مترو مکعبو اوبو ته اړتیا لري چې له دې جملې اوس له 30,000,000 مترو مکعبو اوبو له کموالي سره مخ ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانیپت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
روسیه او امریکایي چارواکو پرون د سیشنبې په ورځ د اټومي وسلو د کنټرول په اړه درې ورځنۍ خبرې پیل کړې دي. دغه اقدام تر یو کال په کمه موده کې شوی چې د نړۍ د 90% اټومي وسلو د کنټرول موافقه تر وخت تیره شي. ملالی بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
تیره میاشت اتریش په پلازمینه کې امریکا او روسیې د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې پر پاته برخه خبرې وکړې. دا د 2010 کال د نوي ستراتیژیک تړون په نوم د اټومي وسلو د کنټرول موافقه ده چې د نیو سټارټ په نوم هم یادیږي. په دې موافقه کې د اوږده واټن اټومي سروکو شمیر یاد سوی چې دواړه هیوادونه کولای سي ویلري، او دا موافقه په راتلونکي فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. د اټومي وسلو د کنټرول په برخه کې د امریکا ولسمشر ځانګړي استازي مارشال بیلنګسلی او د روسیې د بهرنی چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف د اټومي موافقې پر نوې بڼه تیره میاشت توافق وکړ. د روسیې د بهرنی چارو مرستیال وزیر په وینا کاري ګروپونه به پر نظامي اصولو او ظرفیتونو شفافیت او تایید کار کوي، او همداراز به په فضا کې پر امنیت کار کوي. اټومي خبرې په داسې حال کې دي چې د جولای په 28مه په یوه ورځنۍ غونډه کې د فضا پر امنیت خبرې وسوې، او دا هغه موضوع ده چې امریکا او روسیه ورباندې له 2014 کال راهیسې خبرې نه وې کړې. امریکا په فضا کې د مسؤلانه چلند وړاندیز کړی دی چې په اوسنیو جګړو کې د انساني اصولو له مخې ګڼل کیږي. روسیا او چین د اټومي وسلو د محدودیت په یوه نړیواله موافقه کې نور وړاندیزونه لري. د یوې ورځنۍ غونډې وروسته هیڅ اعلامیه نسوه خپره. د امریکا د نړیوال امنیت او اټومي وسلو د محدودیت مرستیال کریستوفر فورد تیره اونۍ د جولای په 24مه نیټه یوې خبري غونډې ته وویل چې امریکا هیله درلوده دا غونډه به ښکېلو لوریو ته فرصت برابر کړي چې په فضا کې امنیت او ثبات ټینګ کړي. او د مسؤلانه چلند لارې چارې به رامنځته سي. د همداراز وویل چې مسکو او پیکینګ له مخکې لا له فضا څخه د جګړې ډګر جوړ کړی دی. امریکا او برطانیې پر روسیه تور پورې کړی چې د جولای په 15مه نیټه په فضا کې بالستیک توغندي تجربه کړل. مسکو دا تورونه رد کړي او دا پیښه یې په فضا کې د یوې بیړۍ څخه د بلې څارنه بللې.
د سات لنډو خبرونو ته پام وکړئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي طالبان دې د نورو د لاس آله نشي. ښاغلی غنی دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخند ته په خطاب کې کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت په کران او منجان ولسوالۍ کې د طالبانو حمله په شاتم بولې ده. د دفاع وزارت مرسیال ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په دفاعي بریدونو کې 9 طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. دا برید داسې وخت شوی دی چې پرون افغان حکومت او طالبانو دواړو د اختر په ورځو اوربند اعلان کړ. په بګرام هوایي اډه کې افریقایي او آسیایي کارکوونکو شکایت کړی چې شرکت یې له دوی سره توپیري چلند کوي او د نورو په پرتله دوی ته لږه حق زامه ورکوي. دوی وایي که حق زامه پورته نشي نو لاریون به وکړي. د حج مراسم د سیشن به برس پیل شول. په دې مراسمو کې د ازل د تیر په پرتل ډیر کم خلک برخه اخلي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یوازې زر تنه د حج په مراسمو کې ګډون کوي. ایرانی کارګرو داسې وخت لاریون کړی چې دغه هیواد اقتصاد د مرګونی کرونا ویروس له کبله په بحراني وضعیت کې دی. پخوا هم د ایران له لاریونوالو سره رژیم سخت چلند کړی دی او زور زیاتی ورسره کړی، خو دا وار بیا لاریون کوونکي د باندې راوتیم. د بیلاروس ولسمشر وایي د افراط له دې چې بستر شي له کرونا ویروس روغ شوی. الکساندر لوکاشینکا وویل د کرونا ویروس معایناتی مثبت نتیجه ورکړه، خو د ویروس هیڅ نښې نه درلودې.